رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لس نیمې بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام اووه بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. د غزنی د ولایت د جغتو ولسوال وژل شوی دی. جمهور رئیس براک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نن په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کوي، او هیلری کلینټن نن د بنغازی د پیښې په هکله سوالونو ته ځواب وایي. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې سو رپورټونه لرو، خو د ټولو رپورټونو نه مخکې راځو دې ته چې په خبرو کې مهمه او غټه خبره څه دي. پاکستانی او امریکایي چارواکي باور لري چې د جمهور رئیس براک اوباما او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ملاقات به د دواړو ملکونو اړیکې پیاوړې کړي. خارجه وزیر جان کیری هڅه کوي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تشدد ختم شي. دا او نور مطالب لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
د غزنی د ولایت د جغتو ولسوال وژل سوی دی. د غزنی د والی مرستیال محمد علی احمدی دا خبر تایید کړی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل د جغتو ولسوال محمد داود په خپل شخصي موټر کې سپور وو ولسوالۍ ته روان وو چې طالبانو پرې د قیاق په سیمه کې ناڅاپه حمله وکړه. طالبانو تر اوسه پورې په دې اکله څه نه دي ویلي. د غزنی د ولایت په ولسوالیو کې د دولت مخالفین فعالیت لري. طالبانو تیره میاشت په غزنی کې په زندان باندې په ډله ییز برید کې 350 بندیان آزاد کړل، او همداشان یې تیره اونۍ د کابل کندهار لویه لاره په دغه ولایت کې تړلې وه.
بل پلو نن د والیانو انجمن د هیواد د امنیتي وضعیت په هکله اندېښنه ښودلې ده. د دې انجمن غړو نن په کابل کې غونډه وکړه، د افغانستان په امنیتي او اقتصادي وضعیت وغږېدل، او له دې کبله یې د هیواد نه خارجي ملکونو ته د ځوانانو د تللو په هکله اندېښنه وښوده. د والیانو انجمن د دغو ستونزو د حل لپاره د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د والیانو د انجمن رئیس او د تخار پخوانی والی عبدالجبار تقوا داسې وویل:
زموږ وړاندیز د هغو کسانو په حیث چې تجربه لرو دا ده چې د دغه په ټپه درېدلي حالت نه د وتو لاره ولټول شي. یوازینۍ لاره دا ده چې یوه لویه جرګه جوړه شي. لویه جرګه جوړه شي او د ملت ستر استازي او د ملت باصلاحیت استازي هیواد له دې ناوړې بحران نه وباسي،
فشار از بحران موجود خارج بکنه.
خاغلی تقوا د حکومت نه وغوښتل چې د والیانو صلاحیت ډیر کړي چې په افغانستان کې د بې نظمۍ او ناامنۍ مخنیوي وشي. په دغه انجمن کې شپېته تنه پخواني والیان او څلور تنه برحاله والیان غړیتوب لري.
د هلمند په ولایت کې تصفیه او عملیات ادامه لري. د هلمند ولایت د مرکز د لشکرګاه مربوط د بابا جی په سیمه کې د نظامی عملیاتو د پای ته رسیدو وروسته نن په دغه سیمه کې د تصفیه او عملیاتو په لړ کې د لستولسو تخریب شویو پوستو د بیرته رغولو کار پیل شوی دی. د هلمند والی میرزا خان ریمی د شپې ناوخت خبریالانو ته وویل چې افغان هوایی قواوو د دولت د وسلوالو مخالفینو ډیر مرکزونه په نښه کړل، او د بابا جی سیمه یې په بشپړه توګه بیرته ونیوله. بابا جی د لشکرګاه د ښار نه 40 کیلومتره لیرې شمال خواته موقعیت لري، خو وسلوالو طالبانو په یو تلیفوني پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی دی ادعا کړې ده چې د تیرې شپې په ورېدونو کې د بابا جی د مارګیر او بشران سیمې نیولې دي.
د سرپرستو ادارو د پاره به ډیر زر مسؤل کسان غوره شي. د اجرایوي ریاست د ویان برسیال جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې د حکومت تشکیلات د بشپړېدو په حال کې دي. یو څو بستونه چې پاتې دي هغه به هم په راتلونکو څو ورځو کې ډکشي او مناسب کسان به ورته غوره شي. د افغانستان لویه سرانوالي د بلخ، بدخشان، نورستان او قندوز ولایتونه له هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
ټاکل شوی چې نن د پنجشنبې په ورځ به د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر براک اوباما سره وګوري. د طالبانو سره د پاکستان اړیکې او د دغه هیواد اټومي پروګرام به د ولسمشر اوباما او نواز شریف د خبرو د اجنډا په سر کې. د تمه کړي چې ولسمشر اوباما پر صدر اعظم شریف باندې فشار واچي چې طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. د ولسمشر اوباما حکومت تیرون اعلان وکړي چې غواړي د 2014 کال وروسته په افغانستان کې 5500 عسكر پرېږدي چې دا د پخوانیو ژمنو برعکس اعلان و. په خواسپین مڼې ویلي و چې د راتلونکي کال تر پایه پورې به د افغانستان څخه ټول امریکایي عسکر بیرته امریکا ته راستانه سي. د اوباما حکومت به پر پاکستان باندې د قنی د شبکې په شان د افراطي ډلو پر ضد د اقدام کولو په برخه کې هم فشار وارد کړي. د غراز د اټومي کوپړیو موضوع به هم د دواړو خواوو ترمنځ متراسي. ولسمشر اوباما به کوشش وکړي چې پاکستان په دې قنی کې چې د اټومي وسلو تولید او ذخیره محدود کړي. د یو نوي رپورټ له مخې پاکستان شایي په راتلونکي لسیزه کې د اټومي کوپړیو شمیر د 230 څخه 250 ته زیات کړي او په دې سره به پاکستان د نړۍ پینځم اټومي واکسی.
پاکستان رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د نړیوال دفاع لپاره د IHS جینز د مؤسسي رپورت وایي چې په نړۍ کې د اسلامي دولت د ډلې لخوا د کال په دریمه برخه کې د هر ورځې په بریدونو کې په 30% زیاتوالی راغلی دی. دا څرګندوي چې نن خبره شوې په کې راغلي دي چې په ټوله نړۍ کې د جولای او سپتمبر په میاشتو کې 1600 بریدونه شوي دي چې دا په یو ورځ کې 12 بریدونه کیږي او د کال د دویمه برخه په نسبت 20% زیاتوالی څرګندوي. په دې رپورت کې نه یوازې د سوریې او عراق چې د اسلامي دولت ډلې مهم مرکزونه پکې جوړ کړي دي ذکر شوی دی، بلکې مصر، لیبیا، یمن، افغانستان، پاکستان، نایجیریا، سعودي عربستان، شمالي قفقاز او الجزائر هم یاد شوی دي. ځینې محلي اسلامي سختدریزه ډلې هم په دغو هیوادونو کې د اسلامي دولت د ډلې د ملاتړ ادعا کوي، لکه په نایجیریا کې د بوکو حرام ډله. دا سرګند نه ده چې دغه ډلې او سازمانونه د اسلامي دولت د مشرانو سره څومره نږدې اړیکې لري.
د امریکا د باندنیو چارو د وزارت په خوانی وزیر هیلری کلینټن باندې د پنځشنبه په ورځ د استازو د مجلس د جمهور غوښتونکو د یوې ځانګړې کمیټې پوښتنو ته چې د 2012 کال د لیبیا د بنغازی تروریستي پېښې څېړي ځوابونه وایي. میرمن کلینټن د سوالو ځواب یو ورته ورځ په مخ کې لري. د هغې څخه به د 2012 کال د سپتمبر د 12 نیټې د تورستي برید په اکله پوښتنه وسي چې په کې د لیبیا د بنغازی په ښار کې د امریکا په قونسلګری کې د امریکا سفیر کریستوفر سټیونز او درې نور امریکایان ووژل سول. د میرمن کلینټن څخه په داسې حال کې پوښتنې کېږي چې پر جمهور غوښتونکو باندې انتقاد مخ په زیاتېدو دی چې دوی د بنغازی د پیټ څخه سیاسي ګټه پورته کوي او غواړي چې د ولسمشرۍ دپاره د میرمن کلینټن چانس کمزوري کړي. ډیموکراټان د استازو د مجلس د اکثریت د مشر جمهور غوښتونکي کیوین مکارتي پر څرګندونو باندې تمرکز کوي چې د روانې میاشتې په پیل کې د فاکس تلویزیون سره په یوې مرکې کې وکړي. مکارتي ویل چې د هغه وخت راهیسې چې د استازو د مجلس جمهور غوښتونکو د بنغازی د تورستي پیښې په تړاو ځانګړي کمیسیون جوړ کړی دی، سروېګانې ښیي چې په عامه اذهانو کې د میرمن کلینټن محبوبیت کم شوی دی.
د راپورټونو له قراره امریکایي کمانډوګانو په هغه عملیاتو کې برخه اخیستې ده چې د یو شمیر کوردی ارغملو د خلاصولو لپاره کیږي چې د اسلامي دولت وسلوالو نیولې دي. په دې حق له جزئیات له هم را روان دي، خو نیویارک ټایمز رسپانې د عراقي مامورینو له قوله ویل چې په دې عملیاتو کې د امریکا هلیکوپټرونه، د کوردانو او د امریکا د خاصو عملیاتو قواوې او هوایي قوه برخه لري. د امریکا د دفاع د وزارت یو مامور له قوله ویل شوی دی چې لک تر لګه یو امریکایي عسكر د ژغورنې د ماموریت په دوران کې وژل شوی او اویاتنه کوردی یرغمل آزاد شوی دی. کوردی وسلوالو یو څه پرمختګ کړی دی. د عراق په شمالي سیمه کې د امریکا په مشه د ائتلاف د هوایی بمباریو په زور د اسلامي دولت وسلوال شاته تم بولی دی.
بریتانیا او چین نوی تجارتي معاملې کوي چې تقریبا 2 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. په بریتانیا کې د چین یو غټه سرمایه‌ګذاري بداوي چې چین به په هغه واد کې د انرژي د تولید لپاره د اټومي انرژي یو غټه فابریکه جوړ کړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د چهارشنبه په ورځ بریتانیا ته د چین د ولسمشر جی جی پینګ د سفر په دویمه ورځ د اعلان وکړي. د چین ولسمشر چې د ښاغلي کیمرون تر څنګ ولاړ وو د خپل هیواد د بشري حقوقو پر مسلې وغږېد او زیاته کړه چې چین د بشر د حقوقو د پرمختګ او ودې لپاره یو داسې لار موندلې ده چې د چین د ملي حالاتو او شرایطو سره برابر ده. او د چیک د جمهوریت جمهور رئیس او د کورونی چارو وزیر د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د ادارې د مشر هغه انتقادونه رد کړی دي چې د دغه واد لخوا د ماجرینو د نیولو او د غوی سره د چلند په پالیسیو باندې کړی و. جمهور رئیس د خپل ویان جیړی او کاسیک للاری د انتقاد رد کړي او هغه د چیک د جمهوریت پر ضد کمپاین وباله. جمهور رئیس زمن لدې مخکې ویلی و چې سیاسي پناه غوښتونکي کېدای شي توریزم او ساري ناروغي له ځان سره راوړي او په خپلو عسکرو یې غږ کړی و چې د دغه هیواد سرحدونه د هغو ماجرینو د راتګ څخه خوندي وساتي. او
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون، ازادۍ رادیو او د پژواک خبری آژانس یو ګډ سیرنیز او علمی سیمینار جوړ کړی دی. خو د دې نه مخکې راځو دې مسلې ته چې د پاکستان او امریکا چارواکي باور لري چې د جمهور رئیس براک اوباما سره د صدر اعظم نواز شریف خبرې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړي کړي. نور تفصیل خلیل خان لولي.
د غړ دوړ مشران د پنځشنبه پورس په سپین ماړی کې سره ګوري. واشنگتن ته د شاغر شریف سفر داسې مال کیږي چې په دې ورستیو کې د واشنگتن اسلام آباد امنیتی او اقتصادي همکاري زیاتې سوي دي. د غړ دوړ مشران په ورستی ځل د 2013 کال د اکتوبر په میاشت کې په سپین ماړی کې لیدلی وو. پاکستانی چارواکي وایي چې د پاکستان هڅه دا ده چې له امریکا سره د داسې یو دوامداري ملګرتیا اساس ټینګ کړي چې یوازې د تروریزم پر ضد مبارزې او امنیتي همکاریو باندې محدودې نه وي. په اسلام آباد کې د حکومت د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر مسعود خان وایي
آی تھنک بای اند لارج ان د پاست 2 ایئرز د ریلیشن شپ بټوین د 2 کانتریز
هاز زما په باور له تیرو دوو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو اړیکې پر سم لوري روان دي او غښتلي دي. د مشرانو ترمنځ درک او فهم ژور دي. ټاکل شوی ده چې دواړه مشران به په افغانستان کې د سولې د راوستلو او اورپکو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان پر ونډې هم خبرې وکړي. د سپینې ماړۍ ویان جوش ارنست وویل د بیا پخلاینې د خبرو لومړی پړاو په پاکستان کې دننه ترسره سو. پاکستان پوهیږي چې هغه څه څومره مهم دي. موږ ډیر خوشاله یو چې دوی د رغندو خبرو لپاره نور ګامونه هم اخیستي دي. د شاغلي شریف مطبوعاتي سلاکار طارق فاطمی واشنگتن ته تر روانېدو مخکې رسنۍ ته وویل چې اسلام آباد چمتو دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو منځګړی هم سي. خواهی.
اور اگر اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیس پروسس ان کے فیور میں نہیں ہے تو جو بھی دوسری آپشن وہ ایکسرسائز
افغان حکومت فکر کوي چې د سولې روانه پروسه د دوی په ګټه نه ده او دوی بل کوم انتخاب لري خدای دې راولي. کولی شي چې د یو خپلواکي وخت په توګه دغه انتخاب وازمایي. پاکستان چمتو دی د یو ملګری ګاونډي په توګه په افغانستان کې د سولې پر اوستلو کې مرسته او همکاري وکړي. خو د افغانستان حکومت د پاکستان د رښتونې همکاري په اړه شک لري او له ګاونډي هیواد څخه غواړي چې له طالبانو سره د مرستو په بندولو کې خپل رښتینی ثابت کړي. کابل اسلام آباد په افغانستان کې پروستوي جګړې کې په غیر مستقیم لاس لرلو تورنوي. خو پاکستانی کارپو خان په دې باور دی چې له ولسمشر اوباما سره د شاغری شریف ملاقات کولای شي د افغانستان د سولې په اړه هڅې لسره پیل کړي. هغه وایي
آی تھنک دیس از ا پاسیبلټی دټ د یونایټیډ سټیټس
زما په باور دا امکان شته چې امریکا افغان حکومت واسوي چې د خبرو میستراسي راځي چې خوش باور ووسو. د کابل اوسنۍ د ریس مرسته نسی کولای. لا هم امکان شته چې شکونه ختم سي او ټول غاړي د خبرو میستراسي. د پاکستان اټمي زیرمې چې په نړۍ کې یو پراخیدونکو زیرمې بدل کیږي د دواړو مشرانو د خبرو بل مهم ټکی بل کیږي. خو پاکستانی چارواکو هغه راپورټونه رد کړل چې ګڼي مشران به داسې یو پریکړه کوي چې لمخې به د پاکستان پر اټمي پروګرامونو محدودیتونه لګول کیږي او پاکستان به د اټمي موادو د کنټرول او د سوداګرۍ په ډله کې شامل سي. د غډله اوسمهال اته څلويش غړي هیوادونه لري. د ستراتیژیکو پلانونو د برخې مشر ظاهر حیدر کاظمی چې د پاکستان د اټمي پروګرام اړوند مسایل ساري وایي پر اټمي پروګرام به دا ډول هیڅ خبرې نه کیږي او اسلام آباد به هیڅ صورت په خپل اټمي پروګرام محدودیت ونه مني. هغه د پاکستان لوري د نصر په نامه د لند واټن وشتون کې هغه تونغدي د جوړولو او پراخولو ننګه هم وکړه چې اټمي مزایل لژولی سي. نوموړي ویل چې دا کار د هند پوځي طریقاتو ته یو ډول ځواب دی. خو امریکا اندېښمنه ده چې د داسې ډول وسلو جوړول او ازمایل د هند او پاکستان ترمنځ د اټمي جنګ خطر زیات کړی دی. دغه دواړه هیوادونه څو واره سره نښتې هم دي او اوس یې هم اړیکې ترنګلې دي. پاکستان به د دې هڅه وکړي چې په پاکستان کې د امریکا پانګونه زیاته کړي. امریکا د پاکستان یو لوی تجارتي ملګری بلل کیږي او د دې هڅه به هم وکړي چې د دواړو هیوادونو دوه اړخیزه تجارت په کال کې تر 500 میلیارد ډالرو ورواړوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون آزادۍ رادیو او د پښوا خبری اژانس نن په کابل کې یو ګډ سیډنیز او علمی سیمینار جوړ کړو. په دې یو ورځنی سیمینار کې په افغانستان کې د خبری مطبوعاتو په حق لا بحثونه وشول. زمونږ همکار وحید الله فیضی چې دغه سیمینار ته تللی وو په دې حق لا رپورت را لګل دي.
په افغانستان کې د رسنیو نن او سبا دا د هغه یو ورځنی سیمینار نوم دی چې د رسنیو د فعالیتونو د ارزونې، د رسنیو په وړاندې د شته سنځو د څیړلو، د رسنیو په وړاندې د امنیتی او اقتصادي سنځو او همدارس رسنیو په حق له اړوند په نورو مسایلو په حق له نن تر سره شو.
د افغانستان اقتصادي حالات، سیاسي حالات او امنیتی حالات چې وګورو او د بینالمللي ټولنې تاکت چې ګورو، د انتقال دورې ته چې ګورو، غواړو چې وګورو چې د انتقال په دوره کې به د افغانستان مطبوعات او رسنۍ په څه حال او په څه حالت کې وي او د دوی رول به څه وي په دې انتقالي دوره کې.
امنیتی ستونزو او مشکلاتو له امله افغاني رسنۍ د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي او ویره ده چې د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د خلکو دغه سوار لسکلن لاسترولنه کړي شي د ستونزو او مشکلاتو سره مخ سي.
خو یو شمیر نور بیا په افغانستان کې د رسنیو لښته وضعیت څخه خوښتي او راتلونکي ته هیله مند ښکاري.
خوشبختانه زین نسای اوس خود کفا شو دی، خود کافی نه دی، باید نور مصوبانه کارش باشه، داسې سیمینار باید ترتیب شي تر څو یو معقول لاره یا داسې پروګرام جوړ شي چې موږ کولای شو پس دې کومه کمیږي یا مخ په کمی دی تر سره دوام عمومي.
خو له بلې خوا د رسنیو او ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالو او ننګونو زیاتېدل او په خپل سر سانسور هغه څه چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې اندېښمنه کړې ده. د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې یوازې په روان 2015 میلادي کال کې د ژورنالیستانو پر وړاندې د زور زیاتی 9 پیښې ثبت کړې دي.
وخت کې خبرنګاران باندې تهدید قرار میلیون د اکثر چې حالات
کله چې خبري اعلان تهدیدېږي دوی اړستل کیږي په خپل سر سانسور وکړي. کله چې دا کار وکړي په حقیقت کې هغه وضعیت چې شتون لري په ارخیزه توګهی تر پوښښ لاندې نشي راوستلای.
لدې ټول سره سره افغان حکومت بیا په افغانستان کې د رسنیو له فعالیت څخه په خپل ملاتړ ټینګار کوي او د ستونزو د لرې کولو لپاره د خپل هلوځلو خبر ورکوي.
ما هر امکانی را که به خاطر حفاظت
دا د افغان حکومت مسولیت دی چې د بی‌طرفه متوازن رسنیو څخه چې په هر قیمت وي ملاتړ وکړي او د خبري اعلانو د ځان مال او فعالیت څخه ساتنه وکړي.
د رسنیو چټک پرمختګ او پراختیا په تیر 14 کلونو کې افغان حکومت لپاره تر ټولو لوی لاسترونه شمیرل کیږي چې په کابل کې د بیلابیل رسنیو د فعالیت ترڅنګ اوس مهال په ولایتونو کې څلور تلویزیونی شبکې، 1400 رادیوګانی او 350 څخه زیاتې چاپی رسنۍ په کار لګیا دي. اوس هڅې روانې چې وکول شي په مټي په افغانستان کې د رسنیو فعالیت د ساتلو ترڅنګ پیاوړی شي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د باندنی چارو وزیر جان کیری په منځنۍ ختیځ کې د آرامۍ غوښتنه کړې ده. هغه د اسرایلو او د فلسطینیانو د مشرانو سره لیدو کاته کوي چې روان تشدد ختم شي. په دې وروستیو 2 هفتو کې په دې تشدد کې 6 کس وژل شوی دي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نه د امریکا خبریالې پم ډاکسن رپورت را لګولې ده چې حسیب الکوزایل ولی.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل چې موږ دواړه یو بل پیژنو او په دې هم پوهیږو چې موږ دواړه د دې توان لرو چې په وضعیت کې بدلون راولو. ښاغلی کیری او نتنیاهو د جرمني په برلین ښار کې سره ولیدل. ښاغلی کیری داسې وویل: دا ډیر ضروری ده چې په سیمه کې تشدد او پارونی پای ته ورسول سي تر څو د خبرو لپاره د یو بهیر پیل ته لاره ورسي چې په اوسنیو شرایطو کې ناممکنه معلومیږي. د اسرایلو صدر اعظم نتنیاهو بیا هم فلسطینیانو ته د انتقاد ګوته ونیول او ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې وروستیو اونیو کې د بریدونو څپې راوچتې سوي دي. هغه داسې وویل:
There's no question that this wave of attack is driven directly
د حماس لخوا راپراونه او د غراز په اسرائیلو کې د اسلامي حرکت لخوا راپراونه او په ډیر تاسف سره باید وایم چې د فلسطین د جمهور رئیس عباس لخوا راپراونه د غټول د تشدد په راپراولو کې دخیل دي. تاکل سوی چې کېری به د شنبه په ورځ د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره وګوري. محمود عباس وایي چې په ختیځ بیت المقدس کې د مقدسو ځایونو غصب او دوامدار اشغال به په سیمه کې مذهبي نشوتو ته لار هواره کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دواړو خواو څخه وغوښتل چې تشدد دي کم کړي چې د هغه په وینا کېدی سي د فلسطین په سرتاسري قیام بدل سي. بان کی مون داسې وویل:
When there is a confrontation or violence, I have been urging Israelis.
کله چې تشدد یا نشتی وسی ما د اسرائیلو څخه تل غوښتي دي چې ځان دی کنټرول کړي، ځکه اسرائیل یو منظم پوځ دی او بلې خواته ماشومان دي، تنکی ماشومان دي. لطفاً د خپل سیاسي شور څخه کار واخلي او ځان د امکان تر حده پورې کنټرول کړي. پرون د چهارشنبه پوره شاغلی بن رمالا ته سفر وکړ او هلته د فلسطین د مشر محمود عباس سره وکتل. شاغلی عباس یو ځل بیا په ختیځ بیت المقدس کې د الاقصی په جومات کې د ملګرو ملتونو لخوا د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. د الاقصی جومات د مسلمانانو او یهودانو دواړو لپاره مذهبي ارزښت لري، په داسې حال کې چې فلسطینیان وایي چې دغه سیمه دې د ملګرو ملتونو د سولساتو ځواکونو لخوا کنټرول سي. اسرائیل بیا د دې اقدام سره سخت مخالفت کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
لیلا په جنو کې ښکار دا او جنو کې ښکار د با جوړې ګلونا پتور کمیسې لکه ستوري زړ ګلونا کمیس تور او تور او تور مال راوړه تازه تازه ګلونا درې سلور مال راوړه خبر تک مستور مال راوڑا تازہ تازہ گلونا درے سلور مال راوڑا تازہ 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 گلونا درے سلور مال راوڑا تازہ 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 گلونا درے سلور مال راوڑا
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن اوري د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون د ازادۍ رادیو او د پژواک خبری آژانس نن په کابل کې په افغانستان کې د مطبوعاتو د ارزیابۍ لپاره یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې تاسو مخکې په دې باره کې یو رپورت هم واورید. په دغه یو ورځنی سیمینار کې په دې باندې بحثونه وشول چې موجوده ستونزې څه دي او څنګه حل کېدای شي. نن د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې همدا مسله د مېلمنو سره راسپړو او دا ګورو چې نړیوال مطبوعات د داخلي مطبوعاتو څومره ملاتړ کوي. افغاني داخلي مطبوعات په ورځنیو کارونو کې څه ستونزې لري نو کېدای شي چې همدا اوس قدرمن اوریدونکو تاسو خپل سوالونه د آشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه کې ولیکئ او وروسته خبرونه ته ټلیفون وکړئ. پروګرام د مخام په اتو بجو باندې نشریږي. زمونږ د استودیو نمبر دی د افغانستان نه چې زنګ وهي 0909001000 او د نورو ملکونو نه چې زنګ وهي 202-619-1111. د پروګرام قربانه نوشابه آشنا او احد عزیز زاده دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA Pashto.
د غزنی د ولایت د جغتو ولسوال وژل شوی دی. د غزنی د ولیم رسیال محمد علی احمدی دغه خبر تایید کړی دی او د امریکا غږ ته ویلی دی چې د جغتو ولسوال محمد داوود په خپل شخصي موټر کې سپور او ولسوالۍ ته روانو چې طالبانو پرې د قیاق په سیمه کې ناڅاپي حمله وکړه. همداشان نن د والیانو انجمن د هیواد د امنیتي وضعیت په حق له اندېښنه خوده لیده. د دې انجمن غړو په کابل کې غونډه کړې د افغانستان په امنیتي او اقتصادي وضعیت غږېدلې. له دې کبله د هیواد نه خارجي ملکونو ته د ځوانانو د تلو په حق له اندېښنه خوده لیده او ویلي دي چې باید لویا جرګه راوغوښتل شي. د هلمند په ولایت کې تصفیوي عملیات ادامه لري. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه مربوط د باباجي په سیمه کې د نظامی عملیاتو د پای ته رسیدو نه وروسته نن په دغه سیمه کې د تصفیوي عملیاتو په لړ کې د لسو تخریب شوو پوستو د بیرته رغولو کار پیل شوی دی. ټاکل شوې ده چې نن د پنځشنبې په ورځ به د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري. د طالبانو سره د پاکستان اړیکې او دغه هیواد د اتمي پروګرام به د جمهور رئیس اوباما او نواز شریف د خبرو د اجنډا په سر کې وي. درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. سوشي بیرو صد امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. رادیو